مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشه په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې. په دې غړې کې هم زه منور شاستا سکوربایم او تم لرم چې سهار به مو نیک مرخوي. په دې غړې کې درته د پاکستان افغانستان او نړۍ خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو. د کورنۍ او سیمه ایزو مطبوعات مهمه برخه به هم واوري او په اخري برخه کې درته سولې په لوخ پرونه لرو. خو راځي چې په سر کې د انیس اجمل نه د دې صاحب خبرونه واورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د افغانستان ولسمشر استاذي محمد اکرم خپلواک ویلي دی افغانستان له طالبانو سره د سولې خبرې پیلولو ته تیار دی، خو لومړی له پاکستان سره خبرې کول غواړي. د افغانستان په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکو عبد النافع روکیال په دسو وچل شو دی، او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکی پر سي د سن او اقتصادي بندیزونو د لګولو امر کړی دی. اوستا خبرونه تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سیاسي استاذي محمد اکرم خپلواک ویلي دی افغانستان غواړي له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي، خو په دې اړه د افغان حکومت تازه دریسته دی چې لومړی خبرې له پاکستان سره وکړي. د امریکا غږ دیوا ریډیو سره د مرکې پر مهال پرون محمد اکرم خپلواک ویلي دی چې افغان حکومت څکه له پاکستان سره لومړی خبرې کول غواړي چې پاکستان په افغانستان کې یو نا اعلان شوی جګړه شروع کړي ده. هغه زیاته کړه
د افغانستان د حکومت موقف ډیر واضح دی او ښکارا خبرې کول غواړي او خبرې باید د ارزښتونو په رڼا کې وي. موږ واقعي بحث غواړو، خبرې غواړو، او امید مدار چې د ځل د پاکستان ټول ایجنسی په یو میز راشي او واقعي خبرې راشي.
اکرم خپلواک زیاته کړه چې کابل ته د دورې پر مهال د پاکستان پښتنو سیاسي مشرانو اسوند یار ولی خان، محمود خان اچکزی او افتاب احمد خان شیرپاو په درناوي افغان ولسمشر دا خبره ومنله چې ولسمشر اشرف غنی به د پیرس په کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. د پښتنو سیاسي او قومي مشرانو یاد لسکسي د پلاوي د تیر زیارت پرس افغانستان ته په دوره تللی. د خبر پختونخوا حکومت په صوبه کې په غیر سرکاري کاروبار کوونکو د ټیکس لګولو پریکړه کړې ده. په دې کاروبار کوونکو کې هغه ډاکټرانم شامل دي چې شخصي کلینیکونه چلوي. د مشال ریډیو خبريال وایي دا پریکړه پرون د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال شوې ده. د یادې غونډې پر مهال دا هم ویل شوې دي چې د ټیکس ادارې اکسایز اینڈ ټیکسیشن یو عمله به د غیر سرکاري کاروبار کوونکو نه ټیکس راغونډوي او د ډاکټرانو د ټیکسونو د جزئیاتو راغونډولو لپاره 500 ډاکټران هم ټاکلی دي. د افغانستان په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکو په دسو وجل شو دی. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک پر مشال ریډیو ته ویل چې د ملي امنیت دغه کارکونکو عبد النافع روکیال تیر مخام د کندهار ښار په دویمه حوزه کې وسلوالو وشل دي. د خپلواک په وینا حمله کوونکو تر پیښې وروسته لسیمه تښتیدلی دي. د یادونې ده چې د ملي امنیت دغه کارکونکو د ولایتي شورا په تیر انتخاباتو کې کاندید وو او دغه ریاست په کندهار کې د یو مدني فعال په توګه هم کار کاوه. د افغانستان د سرپل ولایت سانچارک ولسوالۍ ته پر غزیدلی لار د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پنخته کې اته وسلوال وجل شوی دي. چارواکي وایي په وجل شوو کې دوه طالب کمانډانان مولوی باس محمد او مولوی ظریف هم شامل دي. د سرپل امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالقیوم پرین مشال ویډیو ته ویل په دې پیخه کې د سانچارک لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوی سمر الدین شاکر هم وجل شوی او په دې نخته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو لا په دې اړه مشال لیډیو ته سن دی ویلي. د کور میچن سه خلک وایي چې حکومت د مرغان سیمه ته ستان شو خلکو سره د بیا ودانې په کارونه کې مرسته وکړي. په سیمه کې مشر نذیر خان پر مشال لیډیو ته ویل چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو په وخت زیاتره کورونه ړنګ شوي او خلک یې په خپل سر د جوړولو وس نه لري.
تالور لکه روپی گورنر صاحب پر سینور کی مصر خپل ودا وکړه کړه د کرم ایجنسی کوم علي شیرزي سره څنګه د نیم قوم یو پسول ته تالور لکه روپی تو ته در کوم خو یو میشته یو ته پس تالور روپی اوسه پر مد قوم ته ندی میلو کوم از دوره خلغو هغه کورونه جوړ کړي د سمي سره نه اوس دریمه ایسا خل مو سه بار سره دریمه ایسا ما کوم شي نه د غریبانه نه زاغه زونه ته کورونه نشي جوړول.
د مرغان سیمه متاثرین شاوخه یو کال وړاندې خپل سیمه ته واپس لیکدول شوې دي. بلخو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې او چارواکي عادل ظهور پرن مشال لیډیو ته ویل چې حکومت د مرغان سیمه متاثرینو سره لږې ډېرې مرستې کړې وي، خو دوی په سیمه کې د متاثرینو د زیانونو په لړ کې په راتلونکي کې د یوې سروې کولو اراده هم لري. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکی پر ضد د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو حکم ورکړی دی. دا لاغ وروسته ده چې د نومبر په 24مه ترکی د شام پولې سره نږدې د روس یوه جنګي الوتکه وویشتله. دا امر چې پرون د کرملین په ویبپاڼه خپور شوی دی، دا غیسو ساعت وروسته مخې ته راغلی دی چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د هیواد د ځواکونو لخوا د روسي جنګي الوتکې د راغورځولو په اړه د خفګان څرګندونه وکړه. د دې خفګان د څرګندولو نه وړاندې پرون خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال اردوغان د ترکی د ګام دفاع وکړه او په شام کې د روس پر کاروایانو نیوکې وکړې. یو چارواکی ایف پی خبری ایجنسی ته ویلي دي د عراق په شمال کې یو اجتماعي قبر موندلې ده چې پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا د وژل شوو یو سلو شلو نه د زیاتو کسانو د بدن پاتې شونې دي. د سینجار سیمې ښاروال محمد خلیل ایف پی خبری ایجنسی ته ویلي دي د دې میاشتې په لومړۍ ورځو کې په سینجار ښارګوټي د اسلامي دولت وسله والې ډلې د قبضې وروسته دا په دې ښار کې یا له دې سره نږدې شپږم اجتماعي قبر دی چې موندل شوی دی. دا قبر د سینجار په مغرب کې په 10 کیلومتره فاصله کې دی چې ګیر چاپېره یې په لویش مر کې بمونه پراته دي. ورسته خبردار چې د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ژمنه کړې ده چې د وژل شوي وکیل او د بشري حقوقو فعال طاهر الجی قاتلانو ته به سزا ورکړي. چارواکو ویلي دي چې پرون د دیار باکر خار په جنوب ختیځ کې نامعلومه وسله والو په پولیسو برید وکړ چې په ځوابي کاروایي کې د طاهر الجی په ګډون دوه نور پولیس والا وژل شو. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته انی ساجمل د ریګړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد غری پورتونه واوري. د افغانستان د سفر پر مهال د پاکستان د پښتنو سیاسي او قومي مشرانو د افغان چارواکو سره په ملاقاتونو کې د امن لپاره په مذاکراتو ټینګار کړی. خو د افغان ولسمشر سیاسي نماینده ډاکټر اکرم خپلواک وایي
اول خو د افغانستان د حکومت موقف دا چې د پاکستان سره خبرې وکړي، ځکه چې د دوو دولتونو ترمنځ باید ګډه ژبه ګډ تفاهمونه پیدا شي.
په پیښور کې ډاکټر اروای بازارونو کې جالي داروګان خرڅېږي. دغه داروګان په ناروغانو څه تاثیر کوي؟
فعلي په ځای خو بالکل نقصان دی، کدي چې هغه خو لکه اکثر داسې چې خلک څوک پکې اوړه واچي، څوک پکې یو شی واچي، څوک پکې بل شی واچي. مونږ ته خو لکه داسې پته لګي چې یو دوی کار نه کوي.
او د پاکستان د داخله چارو وزارت وايي په دمنې په 15 کلونو کې خو شا 15,000 عام خلک وجلی دي. د پښتونخوا او سیمه نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه هم لرو. د روانې غړې په آخري برخه کې د سولې پر لور خبرونه کې به واوري چې خلک ولې تشدد تمایل کوي.
موږ خو چې موږ شاک کټ یو دوی کنه لندلار موږ ریښتیا راو ځي نو په ریښتیا موږ لکه ډېر خبرې پکې ځنی وشي ځنی ونی شي.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه او رازو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې مخابرونو کې هم واوریدل، د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي او قومي مشرانو د کابل د دورې پر مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو او د سیمې په امنیتی حالاتو خبرې کړې. که څه هم د زینو ریپورتونو لمخې د مشرانو د کابل د سفر په وخت د پاکستان لخوا د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره د افغان حکومت په راضي کېدو هم خبرې کړې، خو د قام پرسته ګوندونو ځنې غړي وایي ممکنه ده چې د وفد لزان سره د پاکستان حکومت لخوا کوم پیغام هم وړوي. زموږ همکار انیس اجمل په دې موضوع د ریپورت برابر کړي.
د خیبر پختونخوا بلوچستان د سیاسي او قومي مشرانو یو لسکسیزه پلاوی د افغانستان ولسمشر او ځینو نورو چارواکو سره د دواړو هیوادونو په اړیکو د افغانستان سولې او سیمې په حالاتو خبرې کړې دي. کابل ته په دوره په دې لسکسیزه پلاوی کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسوند یار ولی خان، د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا او ځینې نور کسان شامل دي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلی چارو مرستیال وزیر غفور لیوال ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان مشرانو د افغان سولې په بهیر او یو شمیر نورو مسلو خبري وکړي.
د افغانستان حکومت موقف ډیر واضح دی، یوازې هغه وخت به د سولې خبرې اترې پیل شي چې باور وجود ولري چې نتیجه ورکړي. لومړی باید پاکستان په واضح توګه دا خبره له افغانستان سره په یو شمیر نړیوالو ضمانتونو سره بشپړ کړي چې نور به د افغانستان د مخالفینو له حمایت او هغوی ته د ځای ورکولو څخه لاس اخلي. یعنې د افغانستان دریځ په دې کې ډېر څرګند دی چې هر ډول اقدام تر دې وروسته د سولې لپاره باید نتیجه ولري او په وضعیت کې تغییر راوست.
ځینې داسې رپوټونه هم مخې ته راغلي دي چې د پښتنو مشرانو د موجوده پلاوي د پاکستان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت په راضي کېدو هم بحث کړی دی. پښتنه دا ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مختلفو معاملو د سمولو لپاره د پښتنو مشرانو پلاوي ولې افغانستان ته سفر کوي او کمپرستا ګوندونه څنګه د پاکستان د انتظامی پیغامونه افغانستان ته وړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر غړي رضا محمد رضا وایي د پښتنو مشرانو تل د هڅه کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ښه کولو او د بد امنۍ د له منځه وړلو لپاره همکاري وکړي.
موږ خو د افغان پر مسله باندې د افغانستان په مسله باندې په خپل ځان یو ډیر لوی پریک بللی دی، هر وخت هم بللی دی. دا خبره موږ پته کړې هم نه ده تر څو پورې چې دا خبره ده چې یعنی موږ خو د پاکستان د دغو قوتونو پته کړې دي چې دا د امریت قوتونو دي هر چې کوم د پاکستان ستراتیژي جوړوي حکمتي جوړوي دا چې بالادستی راولي پر افغانستان باندې دا دوی له اور سره دا دغه ملک هم په تاوان دي. موږ خو له خپله وسه باندې خپل ځای هم په ګډه هم چې شیرپاو صاحب وزیر داخله اوسېدلی دی د دې ملک د هر څه خبر دی، لیکن دغه خپل دریځ دا دی ډېر واضح دریځ دی چې تر دا افغانستان ته دا باور نه یې ورکړی چې له دې خاورې به پر تا باندې حمله نه کوي. دا تعلقات پر مخ نه سمېږي او چې دا تعلقات نه سمېږي په دې ټول ریجن کې امن نه راځي.
په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په مری کې د سولې مذاکراتو لومړی پړاو وشو چې وروسته بیا د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر خپرېدو وروسته دغه مذاکرات وځنډول شو. د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرال میا افتخار حسین بیا وایي د ملا عمر د مړینې د خبر او په کابل کې تر بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ډېرې خراب شوې او بے باوري زیاته شوه. نو څنګه هم د افغان ولسمشر په بلنه د پښتنو مشرانو پلاوی افغانستان ته په دوره تللی.
افغان حکومت زمونږ مشران غوښتي دي او هغوی ته دا خبره په ګوته کوي چې تاسو د پاکستان په چوکاټ کې خپل سیاست کوئ، مونږ ته دا مشکل پیښ دی، ځکه چې د پاکستان او د افغانستان د حکمرانانو ترمنځ جګړه تاسو ویلی شئ په دې وخت کې. زمونږ قوم پرست مشران هغوی چې کوم نه دا مسله تر اخره په خپل سر نشي حل کولی، یا خو به دواړه حکومتونه په هغوی اعتماد کوي ثالث په دغه باندې هغوی اختیار ورکوي.
د خیبر پختونخوا بلوچستان د پښتنو مشرانو د لسکسیه پلاوی د زیارت په ورځ د کابل په دوره تللی. تر دې وړاندې هم پښتنو مشرانو لافغان حکومت سره د پاکستان او افغانستان په حالاتو د باس لپاره کابل ته سفرونه کړي دي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د قامی وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی د تیرې دوه درې ورځې په افغانستان کې تیر کړي او د افغان چارواکو سره یې دغه هیواد د امن او ثبات په موضوعاتو باندې خبرې اترې کړې دي. په دغه موضوع باندې په واشنگتن کې د مشال ډیو ریډیو همکار نوشیروان قلندر د افغان ولسمشر اشرف غنی د سیاسي نماینده ډاکټر محمد اکرم خپلواک سره خبرې کړې دي. نو موړې وای
اول خو د افغانستان د حکومت موقف ده چې د پاکستان سره خبرې وکړي، ځکه چې د دوه دولتونو ترمنځ باید ګډه ژبه ګډ تفاهم را پیدا شي او پاکستان چې هغه نایلان شوی جنگ په افغانستان کې شروع کړی ده لومړنۍ باید دغه خبره پای ته ورسیږي. بیا د نورو سره طالبانو سره د مذاکراتو په اړوند باندې بحث وشي. د افغانستان حکومت لومړی وخت نه هم ویلي اوس هم وایي چې موږ غواړو چې لومړنۍ خبرې د مذاکراتو د پاکستان د دولت سره وکړو او د هغوی سره چې په یو ګډه ژبه تفاهم باندې ورسیږو، ځکه چې د درست د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په اړوند باندې تخریبون کده نولی غروس و بیاد سول و مذاکرات پاروان بانی بحث کیگی. دو مسئله چی زمان درانه سیاستوال ده خیبر پختونخوا و کویت سخراغی دیو جمهور رئیس ده دوی ده احترام پساتلو بانده او ده دید ده درناوی بخاطر بانده و منده چی ده پاریس کانفرانس ده پاکستان ده صدر اعظم نواز شریف صاحب سره خبرې هلته وکړي او په هغې مجلس کې چې خوا نه و اوس به ورسره ګډون وکړي او کیدای شي درې اړخیزه غونډه هم هلته وکړي او د قلب آسیا د آسیا د زړه د کانفرانس په اړوند باندې د افغانستان ځینې ملحوظات دي چې د پاکستان حکومت هغه باید رفع کړي او له هغې وروسته به د افغانستان حکومت او جمهور رئیس تصمیم نیسي چې اشتراکي وکړي.
دغه پاکستانی مشران کم سیاسی پښتانه مشران چې راغلي ریسپندیار ولی خان محمود خان اسکزی دغه شان افتاب احمد خان شیرپو سمره افغان حکومت دغه خلکو په لاس باندې مثبت پیغام پاکستانی حکومت ته ورولې ګو چې کنه او خبرو ته رضا دي خبرو ورسره کول غواړي.
دوشه پارک لري یو درې چې دی په وایستای وازی په چې په د پاکستان د صدر اعظم سره لیدل کوي او ملاقات ورسره کوي او کېدای شي د پاکستان رسیزه او سرتاج عزیز هم امکانات لري چې سفر وکړي. تروسی دقیق هغه نه ده معلوم د افغانستان د حکومت موقف ډېر واضح دی او ښکاره خبرې کول غواړي او خبرې باید د ارزښتونو په رڼا کې وي خبرې په واقعیتونو باندې وي. نو په هغه صورت باندې د افغانستان د حکومت درنو مفانم ته لومړي ځل باندې باید په واقعي معنا باندې خبرې وشي او خبرې لومړی د پاکستان سره وشي تر څو دو دولتونو ترمنځ پیدا شي او د طالبانو سره خبرې کول مشکل کار نه ده او موږ په دې مطمئن یو چې بین الافغان نتیجه ورکوي او مثبت دی.
لنډ غونډه جواب به دا غواړم چې افغانستان حکومت اوس په دې وخت کې اوس رضا دي خبرې کول غواړي نور وړاندې
دا به نو اوس د مناقصې سلطنت جمهور رئیس سره کړی او د پاریس په غونډه کې به د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم لیدنه وکړي او دغه نور سبا دراسوم چې پاډون با
کې به پاریس کانفرنس کې به بیا پته ولګي چې صدر اعظم نواز شریف او اشرف غنی صاحب ملاقاتو کې د هغې نو وروسته به سلارې چارې جوړیږي. خو آیا افغانستان حکومت دا باور لري چې کنه د پاکستان سیویلین حکومت یا د نواز شریف حکومت کنه هغه به د سولې خبرې په وړاندې بوزي کنه دا نیغ په نیغه افغانستان حکومت د پاکستان فوج سره کول غواړي؟
دا تر دا د دوی داخلي مسله ده. موږ واقعي بحث غواړو خبرې غواړو او امید مدار چې دا ځل د پاکستان ټول ایجنسي په یو میز راشي او واقعي خبرې راشي.
او دا چې کوم ډله درغلي د پښتنو مشرانو د دې په دغه خبرو اترو کې په آینده کې سرول وی کنه دی به یو
د دې سیمې درانه مشرانو او دوی غوښمو مشرانو چې هغه سیمې د ترنګرینا ټکی دی او د ترنګرینا زولیدل دي د دوی نظر د مشوره د دې حضور د هر څه مهم ده.
ډیر مننه جی.
دا وو د افغان لسمشر اشرف غنی سیاسی نمائنده ډاکټر محمد اکرم خپلواک چې افغانستان ته د پاکستان د سیاسي او قومي مشرانو د سفر په اړه او د هیواد امن او ثبات په اړه زمونږه د ډیوه ریډیو د همکار نو شیروان قلندر سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت پرون د یو شمیر شخصي کاروبارونو ترڅنګ په هغه ډاکټرانو باندې هم د ټیکس فیصله کړې ده کوم چې د سرکاري نوکرین علاوه په کلینیکونو کې یا نورو شخصي هسپتالونو کې کار کوي. په دې موضوع ته یو شی بولان دي د پیښور نخپل خبريال شبیر جان داسي ویل.
خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پرون د اعلی پیغونډه کې د پریکړه کړې چې په کې د وزیران علاوه د سوبې چې څه هم شامل وو او په دغه غونډه کې دا پریکړه شوې ده چې څومره هم په دې صوبې کې کارکونکي ډاکټران دي چې هغه د سرکاري نوکرانو علاوه چې کوم پریکټس کوي یا میډیکل پریکټیشنر دي دا هغه سری چې څومره هم د لیبرټری کار کوي چې غیر سرکار دي یا د کیبل کارکون خلک دي ډیوټي پالر دي یا د شن ټور اپریټر دي سکیورټي جنشان دي چې څومره هم د غیر سرکاري کاروبارونه دي په صوبې کې هغه باندې د ټیکس لګول او پرې کړل او دغه هم ویډیو چې د ایکسایز او ټیکسیشن د ډیره پر خصوصي عملیات اکلوي چې هغه د دغه خلکو نه دغه ټیکس راټولوي. دینه علاوه ابتدایي طور دوی د سوي 50 لوی ډاکټران په دې کې شامل ول پلیس کړل او هغوی به دغه څومره کسان احتیاط کوي یا ادارې احتیاط کوي دوی به هر میاشت خپل تفصیلات هغه به ایکسایز دغه
جمع کوي. شبیر جان مواوره ده چې په پیښور کې د ډاکټرانو په شخصي پریکټس یا شخصي هسپتالونو کې په کار کولو د خیبر پښتونخوا حکومت د ټیکس لګولو په اړه فیصله کړې ده. بلخوا د پیښور د هسپتالونو ډاکټران وای په بازارونو کې دویم نمبر یعنی جالي او غیر معیاري داروګان خرڅېږي چې ورسره د ناروغانو حالت نور هم خرابېږي. بلخوا په پیښور کې داروګانو سارون کې یا ډرګ انسپکټر محمد نعیم وای چې د حکومتي اقداماتو په نتیجه کې اوس په بازارونو کې د جعلي داروګانو مقدار ډیر کم شوی. په دې حقله تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال زلاند یوسف سهرا کوي.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر محمد شبیر مشال ریډیو ته وویل چې په بازار کې لمیاره پریوتی او دویم نمبر دوایانې خرڅېږي، خو د یو ډاکټر لپاره د دوایې د اصل او نقل پیژندنه ډیره ګرانه وي او دا چې داسې ډول دوایانې د ناروغانو ژوند نور هم له خطر سره مخ کوي.
فیدی پزیا خو بالکل نقصان ده کدی چاغه خو لکه اکثر دا سی چې خلک څوک پکې وړو اچي او څوک پکې یو شی واچي او څوک پکې بل شی واچي داغي باندې خو لکه ایس ریګولیشن نشتا نو هغه خو ډیر زیات نقصان دی دی مونږ ته خدا پته نه لګي مونږ ته خو لکه دا سي پته ولې کی چیرې دا وی کار نه کوي مونږ وی چیرې دا نو دا مونږ لکه شک پیرا شي نو دا د چې لکه مونږ خو پاري کې ټرین نه یو چیرې دا غي کیمیکل دغه چې کوم دی هغه د فارماسیست کار دی.
د خیبر ټیچنګ هسپتال فارماسیست رحمت شاه وینا ده چې د مشهور کمپنیانو د دوایانو نقل په بازار کې ترلاسه کیږي، خو د دوی لپاره یې هم پیژندنه ګرانه وي تر څو چې لیبارټری کې د اصل یا نقل تصدیق نوي شي او په بازار کې د داسې ډول دوایانو مخنیوي د ډرګ انسپکټر ذمہداري ده.
باز داسې وی چې هغه بیا دی هغه ډیسټریبیوټر پترونه کیږي خپل هغه بای پاس کی کنه صرف هغه نوم او هغه پیکینګ جوړ کی او هغه کې راځي دا مس برانډ ډرګ وای یا سپیریس پټ وای اډلټریټډ ډرګ زمي پکې بازار لکه هغه سي داړو وینه هغه ټریس کول لکه هغه ګراف چې نه چې دا واقعي هغه شاید دی کنه دی کنه او دا اوریجنل کمپنی جوړ کړی دی کنه دی جوړ کړی نو هغه به پاره به ویریفیکیشن کوي پراپر هغه به مطلب ډرګ انسپکټر بیا هغه سامپل والی هغه ډیټیل ته ولیږي او هغه وګوري مینوفیکچر نه کنفرم کیږي دا دی ول بیچ دی نه دی دی جوړ کړی دی نه دی.
خو بیا د پیښور یو ډرګ انسپکټر محمد نعیم وای چې په بازار کې د نقلي او غیر معیاري دوایانو شمیره ډیره کم ده او دوی د داسې دوایانو د کاروبار کوونکو پر ضد ګامونه پورته کوي.
پدی 2015 کې ما تقریبا د 300 زیات سامپل وښه کړی دي لکه مثال په تور زما په هغه شک پوچي پدی کې په مطلب لکه هر یو نه شک بیس کنه او باغې کې زه دا ته وډه وایم چې 300 څخه کم نه دا سیدی چې هغه مطلب دو نمبر کنسیډر شوی دي مطلب مونږ ایکسپرت دي زی باوجود د دې نه مونږ ته ظاهرا ښکار چې دا دغه دی مونږ لپاره ته ولګو نو باغې کې دم نه کم امو نو ان شاء الله دلته کې زه تاسو دا خو نشم ویلې چې هر شی وټی کی at least داسې بنئ چې موږ د پته یو موږ سترګې پټې کړې.
د خیبر پښتونخوا حکومت د دوایانو کلینیکونو او لیبارټرو د معیار خصاتلو په غرض د روان کال جنوري میاشت کې د هیلت کیر کمیشن اکټ 2015 په نوم یو نوی قانون پاس کړی دی چې تر مخه یې یاد کمیشن کار هم پیل کړی دی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کورم ایجنسی کې دایي مشران د حکومت نه غوښتنه کوي چې خپل سیمو ته ستانه شوي د مارغانو سیمې متاثرینو سره دی په بیا بحالۍ کې مرستې وکړل شي. دوی وایي چې په سیمه کې یو شمېر کورونه داسې دي چې د پوځي عملیاتو پر وخت ړنګ شوي دي او د اوسېدو قابل نه دي. بلخوا چارواکو ویلي دوی به په بیا آبادکارۍ کې د مارغانو د سیمې د بې کوره شوو خلکو سره مرستې کوي. نور حال د طارق اورکزی په دې رپورټ کې اورو.
مشرانو په خبره بسیما کې تر دې سو پورې کورونا داسې دي چې هغه پوځي اپریشن په وخت زیانمن شوی دي او دوسیدو قابل نه دي. ځای مشر ملک حاجی سلیم خان او رگزه مشال لډو توای یو کال نه زیات وخت کېږي چې د مرغان سیمې متاثرین واپس کړی شوی دي، خو تر اوسه دوی سره د حکومت لخوا د بیا آبادکاری لپاره هیڅ داسې مرسته نه دي شوی.
دی خلکو ته د کورونا جوړ کړی شي، از په کیم کې هم په خیمو کې پرته دي، داد هم کولو اسمان لاندې پرته دي، لہذا دوی سره امداد وکړی شي او د خلک انتہائی د درد پجوند کی وقت رہی دوسرا د ہر قسم ممکن امداد وکړی شي.
نذیر خان پنامه یو متاثر کس او مشر مشال لډیو توای خپل سیمه ته درتلو نمخ کې ورسره د غواده شی و چې بیا آبادکاری لپاره به دوی سره د ضرور لکه روپو مرسته کیږي. خود حکومت د غواده تر اوسه نه دی پوره شوی.
څلور لکه روپی گورنر صاحب پر سینور کې مسر خپل ودا وکړه کړه د کور میجنسی کومل شیرزی سره څنګه د نیم کوم یو پسول څلور لکه روپی ته تا درکو خو یو میشته یو ته پس څلور روپی اوسه پر مد کوم ته نه دی میرو کومل دوره خلکو هغه کورونه جوړ کړي د سمیر سره نه اوس دریمه ایسا خل مو سه بار سره دریمه ایسا ما کوم شینه د غریبانه نه زاغه زونه ته کورونه نشي جوړول.
خامن شاه په نامه یو بل متاثر کس او مشر مشال لډو ته وای دوی دومره وسنه لري چې خپل د ډنګ شوی کورونو بیا بدکاری وکړي. دی وای په سیمه کې ځینې داسې خلک شته چې قرضونه اخستی دي او خپل کورونه جوړ کړي دي.
دغه حال شو چې هغه په قرضو باندې کور کړی وي او هغه اوسه قرضې ورته نه غوړي و قرضې نشي لنډولای غریبان دي او هغه مزدوری کوي او بیګی ته خرچې درک نه وي څه هغه قرض لنډ کی کدا خپل کور ته وګټي نمیره بنی وکو ته تاسو دو حال کو سره امدادات وکو.
قدرتی آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډو توای حکومت د بیکور شو خلکو کورونا د بیا جوړول په لړ کې د سیمې متاثرینو سره د مرسته کولو اراده لري.
مرغانو کې خدای دې چې ایمرجنسی بند باندې موږ سره لږ ډیر آرام کړو شلټر هم کړو نه چې بیا تاسو باندې بند شو ګورمنټ مسلې او اوی نه پس بیا چې کوم نه نو موږ د هاوسینګ سروې اراده لرو ان شاء الله چې څومره غي کورونه یې هغه سروې کوي ان شاء الله.
مرغانو سیمه د منځنی کورمه په حدودو کې راځي چې دا کې د علیشر زو قوم خلکو سیږي. چارواکو په خبره په علیشر زو کې د کامیاب پوځي عملیاتو وروسته د مرغان سیمه متاثرین د اپریل میاشت په 2016 کال کې واپس کړی شوی دی. په علیشر زو کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی دی چې لا هم دوام لري. تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده. هلتا پرون د پیښور پریس کلب مخې ته د متنو سره نږدې د شیرکی ریونین کونسل منتخب نمائندګانو احتجاجي مظاهره وکړه او تورې ولګوه چې د غنمو د توخم په ویشلو او د راز نورو پرمختیایي کارونو په لړ کې د تحریک انصاف نه علاوه د نورو سیاسي ګوندونو د منتخب بلدیاتي نمائندګانو سره سلا نه کیږي. نور تفصیل د پیښور نه د غلام غوث رپورټ کې اورو.
د خالی پورس د متنو سره نږدې د شریکیرا یونین کونسل منتخب بلدیاتي نمائندګانو په پیښور کې د احتجاجي مظاهره ترسره کړه او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په صوبایي حکومت ته تور پورې کړو چې د پرمختګ او خیر خیګړې د کارونو په لړ کې هغوی په اعتماد کې نه اخلي او یوازې د پاکستان تحریک انصاف منتخب نمائندگان یا نور غیر منتخب مشران په اعتماد کې اخلي. د لړکی د شریکیرا یونین کونسل نائب ناظم ملک ګولازم اپریدی مشال ریډیو ته وویل
دا اوس دا کوم پیکج راغلی او د کسانه په دې کې مو منتخب کونسلران او مو کسان کونسلر چې دا نائب ناظم دا ورسره کونسلران چې کوم دی چې کوم دی پی ټی آی نو هغه له ایس ملون شولو دی هغه چې کوم ایس فارمونه آی علاقہ غیر خلکو لویر کړلو سي خرڅ کړلو په بازارونو کې کولی عام خرڅيږي او د مو ایس هغه نشته شپږ میاشتې وشه چې الیکشن شوه د مو چاله د سخت نشو کولای نو د الیکشن نه څه مطلب پوښولې مونږ عوام کار غوړي مو څه په څه ته کوچ دي مولا د حکومت مخه څنګه راځي.
د پیښور ځنی نورو بلدیاتي نمائندګانو د لړکی مشال ریډیو ته وویل
زمانو علي اکبر د ټاون ممبر يم د 63 شریکې سره مې تعلق ده نن ټیکټ نه لړاو شوی پریو کونسلر نه د غنمو خبريږي او نر د نور داسې ترقياتي کارونه کومل د ترقياتي کارونه چې کم راشي عام دو پټ صدې کوي د مان 150 نه زیات کم غنم بوري چې پاتې شوی دي او پاري کې د واجد صاحب په کور کې په بنگلې کې پرتی دي. واجد د ډیسټریکټ ممبر د پی ټی آی دی. دا غنم د زمیدار غریب عوام د پر راغلی تو خو وو چې خدا غریب عوام او زمیدار له بالکل نه دی ملاو شوی.
ډاکټر عبد القیوم جنرال کونسلر عدیزی شریکه را اصل خبره دا چې مسالې خو ډیره زیاتې ډیر افسوس سره موږ دا خبره کول غواړو چې موږ بلدیاتي نمائنده یو موږ ته خلکو وټ راکړی دا په کار دا و چې تقسیم زمونږ په لاس باندې شوی وای نو کدا سي خبرې وي نو بیا زمونږ ضرورت څه دی یا به موږ استفاګانې ورکو یا به خلک راولو دا روډونه وبندو.
صوبایي حکومت وای دیش پیسه پرمختیایي بجټ به بلدیاتي نمائندگان خرج کوي خو د حکمران غوند پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د نور غوندونو سره تعلق لرونکي بلدیاتي نمائندگان وای د پرمختګ او خیر خیګړی په کارونو کې یوازې د تاریخ انصاف د ځایی نمایندګانو یا نورو غیر منتخب مشرانو سره مشاورت کیږي او د مخالف ګوندونو نمایندګان په اعتماد کې نه اغیستل کیږي. د دې منتخب نمایندګانو د ستونزې په لړ کې مو د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر شاه پرمان سره د ټلیفون د لارې د تماس نیولو هڅه وکړه، خو په دې کې مو بریا ترلاسه نه کړه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې په روانه غړی کې نیمایي ته رسیدلیو. په پښتونخوا کې د سهار 10:30 شوې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سیاسي استازي محمد اکرم خپلواک ویلي دی افغانستان غواړي له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي، خو په دې اړه د افغان حکومت تازه دریځ دادی چې لومړی خبرې له پاکستان سره وکړي. دا خبرې محمد اکرم خپلواک تیر ورځ د امریکا غل دیوا ریډیو سره د مرکې پر مهال کړي دي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې په غیر سرکاري کاروبار کوونکو د ټیکس لګولو پریکړه کړې ده. په دې کاروبار کوونکو کې هغه ډاکټران هم شامل دي چې شخصي کلینیکونه چلوي. دا پریکړه پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال شوې ده. د افغانستان په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکوونکی عبدالنافی روکیال په ډزو وژل شوی دی. د کندهار د والی بیان سلیم خپلواک پرین مشال ریډیو ته ویلي چې د ملي امنیت دغه کارکوونکی تیر ماښام د کندهار ښار په دویمه حوزه کې وسله والو وژلې دي. د سرپل ولایت سانچارک ولسوالۍ ته پر غځېدلي لار د امنیتي ځواکونو وسله والو طالبانو ترمنځ پنخته کې 8 وسله وال وژل شوي دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې 2 طالب قومندانان مولوي باس محمد او مولوي ظریف هم شامل دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د کرم ایجنسۍ خلک وایي چې حکومت دې مرغان سیمې ته ستانه شوو خلکو سره د بیا ودانې په کارونو کې مرستې وکړي. بلخوا د اف ډی ایم ای ادارې او چارواکي ویلي دي چې حکومت د مرغان سیمې متاثرینو سره لږ ډېرې مرستې کړې وي، خو دوی په راتلونکي کې د متاثرینو د زیانونو په لړ کې د یوې سروې کولو اراده هم لري. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکی پر ضد د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو حکم ورکړی دی. د هغه وروسته د 4 نومبر 2023 ترکی د شام په دې سره نږدې د روس یوه جنګي الوتکه وویشتله. او یو چارواکي اف پی خبري ایجنس ته ویلي دي د عراق په شمال کې یو اجتماعي قبر موندلی دی چې پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا د وژل شوو 160 نه زیاتو کسانو د بدن پاتې شونې دي.
انیس اجمل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنی اخبارونو په خپلو اداریو کې په کومو موضوعاتو لیکنې کړې دي. اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
جنگ ورسپان خپل اداریا په نړیوال امن کې د پاکستان په کردار لیکلې ده. ورسپان لیکي چې په مالټا کې شوی د دولت مشترکه کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف کې یو طرف ته د فرانس صدر سره ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د مکمل مرستو پیشکش وکړو، نو بل خوا یې د برتانیې وزیر اعظم سره ملاقات کې د افغانستان په صورتحال خبرې وکړې او د کابل حکومت خواهش په صورت کې افغان امن عمل کې د هر قسمه مرستو یقین دهانی ورکړه. ورسپان لیکي چې پاکستان په نړیوال کچ امن غواړي او دې لړکې د پاکستان کوششونه د ټولو په وړاندې دي. خو د نړۍ د لوی لوی ملکونه د پاکستان د کوششونو مسلسل اعتراف خو کوي، خو تر هغه پر ضد جنگ کې نړیوالې ورورولې لخوا پاکستان سره چې کمی مرستې په کار وي نو هغه کې ډېر کمی په نظر راځي. ورسپان لیکي چې په نړیوال کچ او د دې سیمې د امنیت لپاره د پاکستان کردار په حتمی توګه کامیاب او فیصله ایز جوړولو لپاره ضروری ده چې هغه مسلې چې د حل لپاره ورته د نړیوال قوتونو د مرستو ضرورت دی نو هغه دې سره وکړي، چې پاکستان په خوشان د ترهګرۍ د دې چیلنج مقابله وکړي شي. دنیا ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې ترهګرۍ اوس صرف د یو سیمه او یا د مخصوصو خلکو پورې محدود نه ده پاتې، بلکې دا د ټولې نړۍ لپاره یو مصیبت جوړ شوی دی چې لوجې نړیوال امن، خوشحالي او روشن خیالي د سخت خطرې سره مخ دي. په کار خدا وا چې دې مصیبت پر ضد نړیواله ورورولۍ رایوځای شوی وي، خو افسوس چې داسې نه ده. ورسپانې لیکي چې امریکا او د اتحادی نیٹو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې څو واضحه کامیابی تر لاسه نکړه، خو پاکستان فوج د ضرب عزب اپریشن د لارې ترهګرو ته ماتې ورکړه. که نړیوال ورورولۍ د ترهګرۍ خاتمه غواړي نو دې لړکې پاکستان صحیح رهنمایي کولی شي. ایکسپریس ورځپاڼې خپله اداریه د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په کمی لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې اوګرا د یادو مصنوعاتو په نرخونو کې د معمولي شان کمی تجویز خزانه وزارت ته لیږلې ده، خو چې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کم رفتار سره کمی روانه ده، نو هغه شان کمی په ملک کې نه کیږي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دي چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د دومره کمی خو ضرور وکړي چې اولس ته یې فائده ورسي. په لیټر کې د یوې نیمې روپۍ کموالی نه اولس ته هیڅ ګټه نشي رسېده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنسی په خپلې ولیکنه کې په پاکستان کې د میشتو احمدیانو د حالت په اړه لیکي چې دغه خلک د خپل شناخت لپاره په یو وخت هم له بلوګرو او هم له ریاست سره لاس او ګریوان دي. بلخوا اسوسییټډ پریس بیا په خپل ریپورت کې لیکي نیټو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په کندوز کې په هسپتال هوایي برید کې څو کسان وژل شوي وو. بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي د احمدی ټولنې وګړي په ټوله نړۍ کې تر بل هر ځای زیات په پاکستان کې ژوند کوي. د ایجنس په لیکنه په پاکستان کې د احمدیانو شمیر نږدې 15 لک دی او دوی هر ورځ له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي. فرانس پریس خبری ایجنس زیاتوي چې د احمدی ټولنې پر غړو په پاکستان کې زیاتره وخت د سختریزو لخوا تور پورې کیږي چې ګواکې دوی اسلام ته سپکاوی کوي. د احمدی ټولنې غړي شکایت کوي چې د پاکستان د تحفظ ناموس رسالت په نامه قانون د دوی پر ضد استعمالېږي. اجانس لیکي چې په پاکستان کې په 1940 او 1944 کې داسې قوانین جوړ شو چې کوم احمدیان مسلمانان نه ګڼي او هغوی د اسلامي اعمالو لکولو منع کوي. د مذهبي زغم په اړه د اروپایي پارلمان د یو اداري چارواکي دینس یونګ اجانس ته ویلي چې په پاکستان کې احمدیان هر ورځ د خپل مذهب له کبله زورول کیږي او وژل کیږي. د یونګ په وینا پر احمدیانو پر لپسې بریدونه دا په ډاګه کوي چې د پاکستانی حکومت لخوا هغوی ته د ورکړل سوي ازادۍ ساتنه نه کیږي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف اجانس ته ویلي چې د احمدیانو په اړه قانون په قومي اسمبلی کې له پوره بحث وروسته منظور شوی و. د لهغه وروسته ده چې د نومبر پر 6 نیټه د پنجاب په جهلم کې د یو ځایي ملا په خوله او پاروانه په سلګونه ځوانانو د احمدیانو یو کارخانه وسوځوله. د اجانس په لیکنه د احمدی ټولنې کورنۍ د نومبر پر 6 نیټه په دې باور وسوي چې پر دوی به هیڅ ډول رحم ونسي. بل پلو اسوسییټډ پریس خبری ایجنس بیا په یو ریپورت کې لیکلي دي چې ناتو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په کندوز کې پر روختون هوایی برید کې څو کسان وژل شوی وو. ناتو ویلي چې د دې برید په اړه لا هم د دې معلومولو لپاره هلې ځلې روان دي چې آیا په دې کې 1.5 کسان وژل شوی وو او کنه 1.5. اجانس لیکي په دې اړه د امریکا د سیډنو ریپورت لا په عام توګه نه دی خپور شوی، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمپل ویلي چې 1.5 کسان پکې وژل شوی وو. جنرال جان کیمپل ویلي چې دا د انساني تیروتنې لمخې رامنځته شوی یو داسې پیښه وه چې ډډه ورڅخه کېدای شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکی ولسمشر طیب اردغان د شام سره په پولا د روس د جنگي جاز د وشتلو په اړه د خفغان سرګندونه کړې ده، خو د خپل هیواد لخوا د غام دفاعي هم کړې ده. په همدې حال کې د روس پارلمان وای هیواد یې حق لري چې د ترکی د دغه اقدام په وړاندې پوځي جواب وایي. د دې پیښې وروسته د انخری او ماسکو تعلقات ترنګلي شوې دي. په دې حق له تفصیل د فریبا ظاهر رپورټ کې اورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیه پوز لخوا د روسی جټ الوتکې د لویدو له کبله خوشینی شو تللی ده، خو په همدې حال کې د ترکیه د دغه اقدام دفاع هم کړی ده. ښاغلی اردوغان چې نن یې خپل پلویانو ته خبرې کولې په سوریه کې د روسیې د فعالیتونو په اړه انتقاد وکړ. تیرونی د ترکیه او سوریه پر پوله د ترکیه پوز په دې تور روسی جټ الوتکې وشتل چې ګواکې د دوی هوایي حریم ته ننوتې وه، خو روسیه دغه ادعا ردوي. ترکیه له خپل وګړو غوښتي چې روسیه ته خپل غیر ضروري سفرونه وځندوي. بلخوا روسیه هم وایي چې دوی به ترکیه ته د ویزې پرته سفرونه وځندوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې پرونې په مسکو کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره په یو ګډه خبرې غونډه کې خبرې کولې وویل
принято решение руководством Российской Федерации.
Дай вайда Русия масштаба прекратили чи ле визе прата сафарно. Хага кавайд ба уцендеви чи уз махали ле Туркия сар лари. Да прекраба да 2018 кал да джанурай ле румлей нерте цаха амали си.
1 января следующего года.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو د تروریزم د لمنځوړلو په برخه کې د انقرې د واقعي ژمنو او اهدافو په اړه ډېرې پوښتنې لري. د لاوروف د څرګندونې داسې مال سوي چې د روسیې د استازو جرګې یا دوما ویلي چې هېواد د نړیوالو قوانینو له مخې حق لري چې د ترکیې د تیرونی اقدام ته پوځي ځواب ووایي. دا خبره د روسیې د استازو مجلس یا دوما ویاند تیر ورځ بخارست د سفر پر مهال وکړه. سرګی ناریشکین یو رومانیایي تلویزیون ته ویلي چې د ترکیې لخوا د روسیې جټ البته وشتلې او جرم دی او د عملینو د سزا غوښتنه وکړه. دا وی هغه کسان چې د عمل ترسره کړی ځانګړي نمونه لري هغه باید وښودل سی او سزا وویني. البته چې د روسیې لخوا به دې کړنې ته ځواب ورکول کیږي. روسیه د نړیوالو قوانینو سره سم حق لري چې پوځي ځواب
ووایي.
تر دې وړاندې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیه ته خبرداري ورکړې و چې لور سره دې لوبي نه کوي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او د خبرونه چې ما خام پښپګو بجو سرته ورسیږي هم په دې سپو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. ورزو یو بل ریپورت ته ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د پاکستان د کورونو چارو وزارت ویلي په 13-15 کلونو کې په هیواد کې د قانون نافذونکو ادارو سباند 3000 کارکونکو وجل شوی. دا راز هم په دې موده کې د بدمنۍ په پیښو کې لک تر لګا 3.5 زره عام خلک هم وجل شوی دي. د دې لیکنې ځنې نورې برخې درته زموږ همکارا انیسا جمال وړاندې کوي.
ایکسپریس ریبیون رسپانه لیکي د پاکستان حکومت په لومړي سل د 13-15 کالونو پر مهال په ترهګرۍ کې د وجل شوو کسانو شمېرې په ډاګه کړې دي. په دې کې د وجل شوو وسلوالو د مرګ سزاګانو شمېرې هم شاملې دي. رسپانه لیکي د شمېرې د کورونو چارو وزارت د پاکستان قومي اسمبلی کې د بحث پر مهال شریکې کړې دي. د پاکستان د حکومتي شمیرو تر مخه په 13-15 کالونو کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 3,155 کارکونکي وجل شوي او 15,978 زخمیان شوي دي. په همدومره موده کې بیا 15,532 عام وګړي وجل شوي او 10,195 زخمیان شوي دي. په پاکستان کې په 13-15 کالونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د قانون نافذ کوونکو ادارو په وجل شوو کارکونکو کې تر ټولو زیات په قبایلي سیمو کې وجل شوي دي. د حکومتي شمیرو تر مخه په فاټا کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 1,400 کارکونکي وجل شوي او 2,240 زخمیان شوي دي. دغه سی بیا 1,400 عام وګړي وجل شوي او 2,270 زخمیان شوي دي. روسپانه د پاکستان د حکومتي شمیرو په حواله وایي چې په 13-15 کالونو کې 3,500 کم شپېته وسلوال وجل شوي چې پکې 2,513 په قبایلي سیمو کې، نوی په پنجاب، 302 سلویخت په سند صوبا، 305 په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې بیا 1,415 په اسلام آباد کې وو. د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې 3 او 1 په گلګت بلتستان کې وجل شوی دی. دغه سی بیا په 13-15 کالونو کې 1,300 وسلوالو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شوې دي او 206 وسلوالو ته د مرګ سزاګانې ورول شوې خو لا ورکړل شوې نه دي. د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د عملي کېدو په اړه بیا روسپانه لیکي چې د کورونا چارو د وزارت تر مخه تر قومي اکشن پلان لاندې د نفرت ډک تقریرونو او مواد خپرولو په تور 1,915 کسان نیولې دي. روسپانه لیکي د 13-15 کالونو د حکومتي رپورټ تر مخه د مدرسو د رجستریشن لپاره یو معیاري فارم جوړ کړی دی او هغه یې له نورو صوبو سره شریک کړی هم دی. د کورونا چارو وزارت چارواکو قومي اسمبلی ته ویلي دي چې 1,200 مدرسې تړل شوي دي. په یاد رپورټ کې ویل شوي په پنجاب کې 1,200 مدرسو، په سند کې شپږو، خیبر پختونخوا کې وو، ګلګت بلتستان کې 150 مدرسو ته د بهرنیو هیوادونو لخوا مالی مرستې ترلاسه وي.
د انیس اجمل رپورٹ مو اوریده او اوس وخت شوې د هفتواری خبرونه د سولې په لور د نن په خبرونه کې د عدم تشدد په موثر کېدلو او تاثیر باندې خبرې کیږي. دا پروګرام تاسو لپاره بشیر واخ برابروي او هر د اتوار او ګل په ورځ د مشال ریډیو نه اوریدل شي. د سولې په لور خبرونه په اخیره برخه کې درته اخیدی د دې خبرونه نه بلکې روسته درته د برېښنا امیل په غو کې د سولې خپل در حملرو راځي چې اول وورو د سولې په لور خبرونه او بیا د سولې په موضوع سندره
د سولې پر لور.
زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د پروګرامونو لړکی د تشدد په قسمونو د کشالو د مخنیوي او جګړو د ختمولو په اړه خبرې وکړو، په نننی پروگرام کې د عدم تشدد په مؤثریت او اغیز غږیږو. په تیر پروگرام کې مو واردل چې تشدد هغه مهال رامنځته کیږي چې د دوو خواوو ترمنځ خبرې د شخړې حد ته ورسیږي، یعنی چې وړې یا غټې مسلې د مذاکراتو د لارې حل نشي نو خلک پر بلې ډلې یا کس د خپلې خبرې د منلو لپاره تشدد کوي. د مختلفو مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 15 شخړې د خبرو د لارې حل شوي او یا هم د حل کېدو په وروستیو مرحلو کې دي. دا تر ډیره لوی سیاسي مسلې دي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په یو رپورټ کې راغلی چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 182 وړې او غټې شخړې د مذاکراتو د لارې حل کړې دي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د عدم تشدد مبارزې د اصولو کارولو سره تیرو څلورو کلونو کې په مصر، تیونس او لیبیا کې خلکو د مظاهرو له لارې حکومتونه ختم او د دوی په خبره لکلونو راهیسې پر اقتدار قابض حکمرانان لرې کړل. په همدې حال کې په عراق، یمن، سوریه یا شام، اوکراین او ځینو نورو سیمو کې د تشدد د اصولو د کارولو لړکې د وسلې په زور د حکومتونو د چپکولو کوششونه شوي چې له وجې په زرګونو خلک وژل شوي او په زرګونو نور بې کوره شوي دي، خو لا هم وسلوالو پوره بری نه دی موندلی. د امریکې د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څیړنې کوونکي مرکز میټا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکي ډاکټر مایکل نیګلر په خبره روانو حالاتو ته په کتو سره دا په یقیني توګه ویلی شي چې عدم تشدد مبارزه له تشدد کارولو ډیر اغیز لري.
ته خلکو ته د عدم تشدد په مبارزه کې ورخی چې دا کار ډیر جرأت غواړي، دا لار ډیره پتمنه او باعزته ده او په دې لټ کې ته خپل انساني اقدار نه بایلي. موږ ډېر شواهد لرو چې نن سبا د رژیمونو بدلولو لپاره د عدم تشدد مبارزه له تشدد ډکې مبارزې څخه ډېره کامیابه ده. دو امریکایي سیډونکو اریکا چینوویت او ماریا سټیفن د وای سیول ریزیسټنس ورکس یا ولسی مقامت ولی بریالی وی په نامه کتاب لیکلی دی. دا ډېره معتبره څېړنه ده او ښایي چې د عدم تشدد مبارزه د تشدد له مبارزې دوهمره بریالی ده. تاریخي پیښو ته په کتو سره د عدم تشدد د انقلابي هڅو د کامیابی فیصدي 55% ده او د تشدد د لارې خپل مقصد ته په کامیابه توګه رسیدو فیصدي 30% ده. له بلې خوا که ته د عدم تشدد له لارې د یو رژیم چپکول غواړي او ناکام شي، نو بیا هم ستا هڅې نورو جمهوري یا ډیموکراتیکو اصلاحاتو ته لار پرانیزي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، کلی وی خوا په دې روسیو کې د نړۍ په زینو برخو کې د عدم تشدد د اصول تر مخه د مظاهرو ناستو د نخړو هړتال د اولسی نافرمانی او زینو نورو لارو ډلې خپلو هدفونو ته رسیدلې او آن حکومتونه یې چپکړي. ځینې داسې مثالونه هم شته چې دغه سی فکر لرونکي خلک نه دی بریالي شوي. افغانستان کې لنونه سوا اتیو مکلنو رئیسی په یو یا بل شکل کې په مختلفو نمونو جګړې روانې دي چې په لکونو خلک پکې وژل شوی او زخمیان شوی دي. ډیرو پکې د بدن غړي د لاس ورکړي او ډیرو ته اقتصادي تاوانونه اړولې دي. د پاکستان په مختلفو ځایونو او په ځانګړي ډول د پښتنو په سیمو کې هم له 2000 کال راهیسې بی امنی شروع ده او ګڼې وسلوالې ډلې وخت په وخت په خپلو بریدونو کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسي وګړو ته هم زیان رسوي. افغانستان او پاکستان دواړو کې د وسلوالو سره د خبرو کوششونه هم شوي خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده درلودلې. د سولې او عدم تشدد لړکی د پښتنو په بیلابیلو کلو بانډو کې د کارکونکو ادارې جسټ پیس انیشیټیوز بنسټ ایښودونکي مشر علي ګوهر مشال رډیو ته وویل چې که جګړه هر څومره اوږده شي په خبرو خلاصیږي. د نوموړي په خبره د عدم تشدد لار کېدای شي اوږده وي خو بدرنګ نه ده.
موږ خو چونکه موږ شارټ کټ یو دوی کنه لنډه لار موږ غیر اختیارو داسي نو پاره کې د موږ لک ډیر خبرې پکې ځنی وشي ځنی و نشي. کافی خلک چې کم به چې هغه موږ په ټوپک خو پاترالو اډا دو شو خلکو ګیر رااله د یارې هغه ډیر لک سات ته پرې جی هغه کتا سو وای کنه تشدد ولا شي چې کم نه کنه هغه کوي موږ سمول شو موږ باندې خپل زور خپل ضابطه جوړول شو نو افغانستان کې سو شو دا سور کال روس وکړو اوس ورپسې دا نور جو وکړو نو بعد موږ بس سلامی شو بوجی بس بھائی تاسو را دای چې څنګه وی ټیک تا تب بل وټه کې تب بل وې تب بل دغه خدای راځي اغه 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 دن نه دې مینې کم شهر او جی په مینې کو تاسو وګورئ نو مینې باندې چې زه ورم پوی کې دې مینې په لاس او کنه د زور کې مطلب د ډیر خان و ما د بر تډیر پاسه ما دغه بو کوم خدما دن نه پزړه کې بستا غا تاسو راغنی.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د پښتنو په سیمو کې ل روانې ترهګرۍ او وسلوالې جګړې سربېره په خلو باندې کې خلک د یو بل سره د زمکو زینو نورو مسایلو پر سر هم جګړې کوي. که څه هم دا لانجې په لومړي سر کې وړې وړې خو که په وخت د خبرو لاره حل نشي پر وسلوالو نخته اوړي او په اخره کې مرګ ژوبلې تلار جوړي. خو ډیر خلک د خپل منځي او دښمنۍ او پړه هم پر روانه ترهګریزي جګړې اچي ځکه چې د دوی په وینا د خلکو په وړاندې د تعلیم مخړډب کړي ده. د سویډن اپسالا په هنتون د سولې او شخړو په اړه د څېړنو څانګې د شمیرو ساتلو یوه داسې ویبپاڼه جوړ کړې چې له 1990 کال څخه تر اوسه پورې د روانو کشالو شمیره او معلومات لري. د دوی په وینا په نړۍ کې اوس هم یو شپته نښتې یا جګړې روانې دي چې هر کال پکې ګڼ خلک وژل کیږي. د دې جګړو د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي هم دي. نو آیا په داسې حالاتو کې د عدم تشدد مبارزه بریالۍ کېدای شي؟ آیا خلک کولی شي وسله کیږدي او پر ځای یې د سوله ییزو لارو مسایلو ته لار هواره کړي؟ د عدم تشدد د مبارزې سرلارې پښتون سیاستوال او ټولنیز شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري د خپل عدم تشدد او خدایي خدمتګار تحریک للارې د انګریزانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې. پر نوموړی د بیوسلی پښتون په نامه کتاب لیکون کې مکولی کا بنرجی وای
زما په فکر عدم تشدد هر وخت شو اغیز درلودای سي خو مظاهره او د دې لارې نور طریقې باید نیخ په نیغه د دشمن په خلاف وکړول سي. یو مسأله دا ده چې عدم تشدد هغه وخت کار کوي چې ستا مقابل لوري یو څه شرم ولري. مثلا که ماشومان او ښځې وژل کیږي نو دشمن دې باید شرمنده سي. کدا سې نه کیږي نو هغه لار باید ولټول سي چې دوی مجبور کړي او شرمنده کړي. دا سې طریقې باید پیدا کړي چې دشمن دې پرې خفه کیږي. زه به یو مثال درکړم. د باچا خان خدمتګار تحریک د کامیابی یو وجه دا هم و چې کله دوهمه نړیواله جګړه روانه وه پر هندستان برتانیا حکومت کاوه. انګریزانو د دې جنگ لپاره پښتانه جنگیالي غوښتل، ضرورت یې و. خو باچا خان خپل خلکو ته وویل دوی تمه لري چې د بهادرو خلکو په توګه باید پښتانه د دوی لپاره وجنګیږي، خو موږ به دا کار نه کوو. دا یو ډیره سخته فیصله وه ځکه چې پوځ خلکو ته شي ډیر پیسې ورکولې او نورې اسانتیاوې یې ورته برابرولې. اوس هم همداسې ده. د ټوپک راخستونکي خلک په خپل اقتصادي او ټولنیز حالت سوچ کوي. هغه د یوې سختې فیصلې د کولو تر مرحلې تیریږي. نو سړی په انفرادي کچه د عدم تشدد یا تشدد د لارې د انتخابولو یوه سخته فیصله کوي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. سره لدی چې زینو خلکو ته د عدم تشدد لاره مبارزه سخته او ستړي کوونکې ښکاري، کارپوهان او د دې لاره کې عملی ګامونه اخیستونکي خلک یې ډیره اغیزمنه، اسانه او ارزانه بولي. د دوی دریز داده چې د عدم تشدد په مبارزه کې یو څوک د مرګ اغومره ډیر ګواښونه په مخ کې نه لري، لکه څومره چې د وسلوالې مبارزې خلک د ځان په وړاندې درلودی شي. د بیلګې په توګه د عدم تشدد د چارې پلویان د حکومتي ودانۍ یا په کوم پارک یا لوی چوک خپله مظاهره کوي، خو د تشدد پلویان مجبور دي د مقابل لوري له بریدونو د ځان ساتنې لپاره په غرونو او یا هم نورو ناآرامه ځایونو کې پټ پاتې شي. سربیا کې د عدم تشدد باړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجا پاپوویچ وایي چې د عدم تشدد لاره خپلول او له دې لارې خپل مقصد ته ځان رسول حوصله غواړي، خو ګټه یې پایداره او تل پاتې وي.
نن سبا نه یوازې ډیر خلک غواړي چې د عدم تشدد په اړه لا نوره پوهه حاصل کړي، بلکې پر هغو لارو چارو هم خبرېدل غواړي چې څرنګه د عدم تشدد مبارزه دومره بریالۍ کېدلی سي. دا څه نوې خبره نه ده. مثلا په هند کې مهاتما ګاندي، په امریکا کې مارتن لودر کینګ د اولسونو د برابرۍ، په جنوبي افریقا کې د تور پوستو پر ضد د توپیري چلند ختمولو، او همداراز په شرقي اروپا کې د عدم تشدد ورته مبارزې ډېرې کامیابه وې. کله چې دې هر څه ته وګوري نو به وینې چې وسلوالې هڅې دومره بریالۍ نه وې لکه څومره چې بغیر له ټوپکه سوي انقلابونه کامیاب وه. زه په 1990 کلونو کې سربیا کې د زده کوونکو د تحریک مشر وم. هغه وخت موږ د یوګوسلاویا او سربیا د امیر یا دیکتاتور سلوبودان میلوسوویچ خلاف د عدم تشدد کامیابه مبارزه وکړه، او په مرسته یې هغه موږ لرې کړ. نو مطلب یې دا دی چې د عدم تشدد مبارزه ورځ تر بلې مشهوریږي، خلک یې د خپلو هدفونو لپاره استعمالوي. په تیونس، مصر او نورو عرب هیوادونو کې د عرب پسرلی په نامه همدغسې مبارزه وسوه. په سپین او یونان کې هم همداسې مظاهرې او ناستې وسوې. په اوکراین کې هم په لومړي سر کې دغسې مبارزه روانه وه. نو د عدم تشدد مبارزه دنیا خوځوي. خلک پوښتنه کوي چې دا بدلونونه څه دي، د بریالیتوب راز یې څه دی، او ولې د یو څو کسانو مظاهرې او ناستې دومره ډیر اغیز لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو هم دې سره زموږ د نننی پروګرام وخت ختمیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله او آباد اوسئ.
چلم دکا سرمنگی جوڑ کا ہلکو ٹوپ کو